και ας ρίγου αλλά μου μάλλα.
دوی بجې سوی د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو ته د ساعته دغه خبرونه مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې سوې ده. خو مخکې تر دې چې د ځوان فکر پروګرام درته وړاندې شي، تاسو پام وکړئ د ازادي رادیو د نن ورځې د دې سات مهمو خبرونو ته. د یادونې وړ ده چې نن د سیشن به ورځ د لړم 28مه ده، د 1309 هجري لمریز کال او د 2013 میلادي کال د نومبر له 13 سره برابر ده. پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان حکومت د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځنډ امکان رد کړ. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته ویلي په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلی. او د پاکستان حکومت له ټویټر او د ټولنیزو رسنیو له نورو سایټونو غوښتنه کړې ده چې د آسیې بی بی د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي. پورا خبر نو اوري. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند محمد هارون چخنسوري نن د افغانستان د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. هارون چخنسوري وویل چې د افغانستان حکومت متحد دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر اساس د جمهور ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. هغه وویل په افغانستان کې به د افغانستان د خلکو د هغو غوښتنو پرته چې په اساسي قانون کې ذکر شوی دی بل هیڅ انتخاب ته اجازه ورنکړي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و
دی وای د افغانستان حکومت افغانستان د اساسی قانون د غشتنی سره سم او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون له اعلان سره سم پلان لري چې د جمهوریت ریاست انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وای چې د جمهوریت ریاست انتخابات په د عمل د میاشتې په 13 نیټه اوسي. خو په روسیو کې یو شمېر غربي رسنیو د سر رپورټونه هم خبره کړل چې په افغانستان کې د انتخاباتو د ځنډ امکان شته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی پرون د ویډیو کانفرنس لري په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دا جګړه نه ده بایللي او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د ده حکومت یې نامشروع ګڼلی وو مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. د هالند حکومت وایي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکي ورغوښتي دي. د هالند حکومت ویلي د آسیې بی بی په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې په اسلام آباد کې کارکونکو ته ګواښ سوی و. آسیې بی بی په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړل او په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې د آسیې بی بی په جرم د اثبات لپاره د کافي اسنادو د نشتوالي له امله د اکتوبر په 13 نیټه د هغې د ازادۍ حکم وکړ. د پاکستان د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون وویل چې سیف الملک ته د پناه ورکولو له امله په پاکستان کې د دوی ډیپلوماتانو ته تهدید سوی دی. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پر دې مسله خواشیني څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسلوالو ډلو تشدد بې وزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې باعث شوي چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام ولري. هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن خپور شو په پاکستان کې د ښځو د تعلیم په وړاندې خنډونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د هیوادونو سرمشریزې د پاکستان تعلیمي نظام د نړۍ تر ټولو ناوړه نظام وباله. خو له هغه په راوروسته کلونو کې هم د پاکستان په تعلیمي نظام کې په تیر بیا د انجونو په برخه کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د راپور له مخې د پاکستان له 22 میلیون زیاتو ماشومانو ښوونځیو ته له تګه ډډه کړې ده یا ورڅخه محروم سوي دي. په دې کې له دریو یوه برخه انجونې دي چې لومړنیو ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي او په سلو کې 21 هلکان دي. راپور یادونه کوي چې په سلو کې 9.5 انجونې او په سلو کې 9 هلکان له شپږم ټولګي وروسته پاکستان کې ښوونځي ته نزی ځکه هغوی کار کولو ته مجبور دي. د پاکستان حکومت له ټویټر او د ټولنیزو رسنیو له نورو شبکو غوښتنه کړې ده چې د آسیې بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو دي ډډه وکړي. په پاکستان کې د اطلاعاتو وزیر پرون وویل چې د آسیې بیبي داسې عکسونه خپرېږي چې هغه له پاکستان څخه بهر لیدل کېږي، خو فواد چودري ویلي چې دا عکسونه جعلي دي ځکه د هغه په وینا آسیې بیبي په پاکستان کې ده. آسیې بیبي د پاکستان له مسیحیانو ده چې د پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور یې 8 کاله په زندان کې تېر کړل او د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان سترې محکمې وویل چې د هغې د جرم د اثبات لپاره کافي اسناد نشته او هغه یې آزاده کړه. د پاکستان حکومت ویلي دي چې آسیې بیبي په پاکستان کې ده او د هغې امنیت ته د افراطي ډلو لخوا د تهدید له امله د هغې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. قدرمنو اوریدونکو، په همدې له پیل کو د دې ونې په خبرونه د ځوان فکر خبرونه چې زه اجمل تورمان تاسو وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو، تاسو به خبر وای چې په همدغه ونې چې تیر شوه په مسکو کې د افغانستان د سولې غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې که څه هم د افغان حکومت رسمي استازو ګډون نه وکړی، خو د سولې عالي شورا استازو ګډون کړی او دغه شان د طالبانو استازو او د بیلابیلو یو شمیر سیمه ییزو هیوادونو استازو هم ګډون کړی. دغه شان د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې په برخه کې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دوهم ځلی سفر خپل د سیمه هیوادونو ته افغانستان ته پیل کړی او افغانستان ته راورسېدو له ولسمشر غنی او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره یې کتلی دي. د افغانستان د سولې برخې او نورو موضوعات باندې ورسره غږېدلی. په دغه تړاو د خلیلزاد راتګ او دغه شان په مسکو کې د افغانستان د سولې د غونډې په تړاو باندې خبرګونونه بیلابیل ول. مثلا د افغانستان ولسی جرګې هم خبرګون ښکاره کړی، د افغانستان مشرانو جرګې بیلابیلو مدني ټولنو سیاسي شخصیتونو د غشان افغان خزم برګون کار کوي، د افغانستان د سولې برخې په خپل رول ټینګار وکړي. که څه هم په دغه غونډه کې چې مسکو کې شوی و د سولې علي شورا مرستیال بي بي سرابي برخه درلودله، خو د ځوانانو برګون مونږ نه درلودل. دغه سولې د هڅو په اړه چې دوی نظر څه دی، ځوان فکر په دې برخه کې څه نظر لري، نن مو دوی راغوښتي دي له دوی سره به خبرې وکړو. دغه شان د هر چا چې د خپل رول خبره وکړه، د ځوانانو رول موضوع به هم دوی سره یاد کړو چې ځوانانو څومره رول دی په دې برخه کې، څومره مثبت رول لوبولی شي. په دې موضوع ته به خپل درنو منمنو سره خبرې وکړو. درې منمنو مو په سټوډیو کې راغلي دي، تشریف راوړی دی د مدني سیاسي او ټولنیز برخې ځوان فعالین ابوبکر زلان، خاغله فرهاد پیلوزه، نجیب شمن او ډاکټر شوی چې موږ یو بل ملما صدیق دقیق هم راشي خبرونه ته. خو تر اوسه پر دوی تشریف نه دی راوړی. خاغله پیلوزه، له تاسو به پیل کو، تاسو کرا ته مهرباني وکړئ په دغه څو موضوعات کې چې ما وویل چې د سولې شورا غونډه په مسکو کې د سولې غونډه، البته وبخښئ چې د سولې شورا استازو د طالبانو استازو او د سیمې د لسو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی او د ښاغلي خلیلزاد دوهم پلاس سفر په اړه افغانستان او د سیمې هیوادونو ته که مختصر په دې اړه ستاسو نظر واخلو، ستاسو په دې اړه څه اندي؟
د لوی خدای په نامه تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. د ورستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني خبرو اترو او د دې ترڅنګ د نړیوالو هڅو خبرونه ډیر زیات تاوده شوې دي او سیمه او نړۍ خصوصا امریکا په دې کې هڅه کوي چې په یو نه یو ډول دغه روانه ولس کلونه یا ترس کلونه جګړه په افغانستان کې نور پای ته ورسوي. دا چې ولی پای ته رسوي بیلابیل ابعاد لري، په دې به بیا وروسته که وخت بحث به وکړو. موږ خوشبینه یو دې هڅو ته، او هر یو خبر هم که د افغانستان د سولې په تړاو کې زموږ دپاره ښایي چې یو فرصت وزېږي. مسله دا ده چې د افغانستان د حکومت دننه او د افغانستان د سیاسي موجوده سیاسي واحد په چارچو په چوکاټ کې چې کومه اراده د سولې دپاره ده، دغه زموږ دپاره ډېر ننګونکي ده. که وګورو امریکا د زلمی خلیزاد په وسیله باندې اوس هڅه کوي چې طالبان د روسیې له زولۍ راپورته کړي، نور او دغه کم سیاسي گزار چې دوی خوړلې په سیمه کې دغه بیرته جبران کړي، او د طالبانو په وجود کې د خپل دغلته د مش کېدو او دغلته د خپلو اهدافو د ترلاسه لپاره یوه وسیله په لاس راوړي. مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د سیاسي احزابو، د افغان حکومت او د سیمې د هیوادونو رول کمرنګ دی. روسیا اوس هڅه کوي چې روسیې سره د خپل سیاسي تقابل په نتیجه کې طالبان خپل کې، او یا دغه د افغانستان د سولې د مسلې نه دغه د مومن خان خامار جوړ کړي او غواړي چې امریکې سره خپل سیالي وپالي په دغه مسله کې. زمونږ جاج دا ده چې که چیرته افغانستان، افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې خود مختاره وي یا اراده پاکه وي، نو دوی به د مسکو کنفرانس ته لږ تر لږه یو داسې استازی لیږلی وی چې که سرګی لاوروف نه ښکته نه وی نو پورته نه وی نو ښکته هم باید نه وی، ځکه دوی د سرګی لاوروف سره په میز باندې او د سیاسي مباحثې دپاره هغسې خلک کینولي وو چې د سیاسي بصیرت له پلوه د افغانستان د معزلې خو څه کوي چې د یوه ولایت د معزلې د حل هغه توان هم نه درلود. الته چې کومه سیاسي ایدیالوژي مطرح وه، الته چې کومه سیاسي مسائل، کوم سیاسي مسائل مطرح وو، هغه د دې سولې د عالی شورا د پلاوی سره اړو په خلاص نه وو. زه د دې شخصیتونو ته درناوی لرم، اما دغه مسله چې ده دا داسې نه ده چې یو څوک ښه سړی دی نو باید داری دا کار وکړي. یو څوک چې پوهیږي که چېرته بد سړی م وي دي، خو چې څوک پوهیږي باید هغه دا کار کړی وی. په ډیپلوماتیک لحاظ هلته چې کوم طالب استازی موجود وو، که هغوی موږ د هغوی خبرې تاسې اورېدلې په نړیوالو رسنیو کې، د هغوی خبرې تاسې اورېدلې وي، د هغوی دلایل چې تاسې اورېدلې وي، نو د سرګی لاوروف سره د هغوی ټکر سیالي بیخي مناسبه وه. زمونږ د حکومت اراده له بده مرغه چې خواشینونکې ده. زمونږ د سولې د عالي شورا اراده او هڅې او فعالیت خواشینونکې دی. په مجموع کې د افغانانو لومړنۍ اړتیا ده، د دې خاورې اړتیا ده، او دومره وړه مسله نه ده لکه څنګه چې د سولې شورا او د افغانستان حکومت ورته په کوم نظر قائل دی.
بل پیلوز صاحب، تاسو وویل چې روسیه دلته غواړي چې په افغانستان کې مثلا امریکا سره خپل سیالي مخته بوسي، هلته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په روسیه کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې دوی نه غواړي دغه سیالي په امریکا سره وپالي، بلکې غواړي له خپلو سرحدونو نه دفاع وکړي چې دا دوی د مشروع حق دی، او له خپلو ملګرو له سرحدونو نه چې کوم دوی ملګري هیوادونه دي. نو بیا څنګه دا مسله راولاړېدلی شي چې دوی ګوندي سیالي پالي په افغانستان کې امریکا سره؟
همدغه خبره په خپله د سیالۍ معنی لري، ځکه چې دوی د خپلو سرحدونو نه دفاع کوي. معنی دا چې د دوی سرحدونو ته ګواښ متوجه دی. ګواښ چا متوجه کړی دی؟ افغانانو. افغانانو خو نه دی متوجه کړی، کنه هغو ډلو ټپلو متوجه کړی دی چې امریکا راپورته کړي دي او امریکا یې تمویلوي. په ښکاره ده چې د امریکې څخه دوی په سیمه کې خار ویني، ډارېږي، ویریږي، او په منځنی ختیځ کې، په عربي هیوادونو کې، په سوریه کې، په عراق کې، په دغو سیمو کې تاسو به د امریکې او د روسیې سیاسي او نظامي تقابل لیدلی وي چې هلته امریکا ماته شوه. نو امریکا هیڅ کلم نه غواړي چې روسان هیڅ کلم نه غواړي چې نور د امریکې سره امریکې نه په سیالۍ کې شاته شي یا امریکا گزار ته پرېږدي. امریکا هیڅ کلم نور روسان گزار ته نه پرېږدي. زما هدف دا ده چې سیالی که کیږي او کچرتا د روسانو او د امریکایانو ترمنځ کوم متقابل راپورته کیږي، هیله مو دا ده چې افغانان او افغان ډیپلوماټیک کوم ارګانونه چې دي هغوی باید په یو ډیره ځیرکۍ، په ډیره هوښیارۍ د دغې تقابل مخه ونیسي، او که چیرته مخه نشي نیولی باید لږ تر لږه له ضرره یې افغانان بچ کړي. او که چیرته دا تقابل په دغه نقطه کې پیښیږي، ښکاره ده چې موږ به ډیر زیات زیان وینو او تاوان به یې لکه اوس چې رسیږي له دې به دوه چنده افغانانو ته ورسیږي.
ډیر ډیر مننه ښاغلی ځلان، ستاسو نظر هم په دې اړه اخلو. دا کوم موضوعات چې د پاسکاو کې د سولې غونډه وه، د ښاغلي خلیلزاد راتګ، تر ډیره د زلمی خلیلزاد راتګ، تاسې په افغانستان کې د دویم پلاس سفر چې د سولې برخه کې پیل کړی دی، مخکې دې هم د قطر ته لاړو، سعودي عربستان ته، پاکستان ته، افغانستان ته، د طالبانو استازو سره هم کتلي ول. فکر کوي چې دا سفر به هم د مغې سفر غوندې وي او کنه د عملي نتیجو برخه کې به یو ګام وي؟ څه فکر کوي؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فعما بعد، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ډیره زیاته مننه. زه تر ډیره بریده د دغو کنفرانسونو یا د دغو راټولېدونو غونډو په هکله داسې مثبت نظر نه لرم، ځکه زه دلایل هم ورته لرم. له بده مرغه تر اوسه هم د سولې لپاره داسې کلکه اراده نشته په دواړه لوریو کې. دغسې یو ځواکمنه اراده چې په واقعي معنا د سولې تمثیلونکي اوسي نشته. او د ورور خبرې زه په د دوی د خبرو یوه برخه په غوږ اکثریت سره تاییدوم، هغه دا چې اوس هم دلته له بده مرغه افغانستان او مخالفین یې، یعنی دغه دوه د جګړې لوري، دوی د نیابتي جګړې یا دغه نیابتي رقابت د سون توکو په ډول کارول کیږي. که چیرته د افغانستان د حکومت مخالفین دي یا خپله د افغانستان حکومت ته، دغه دواړه لوري تر ډیره بریده خپلواک نه دي په خپلو ارادو کې، او نه دوی داسې ځواکمنه یا پیاوړې اراده لري چې په واقعي توګه کمې موخې یا کمې غوښتنې چې ولس له دوی لري، دوی هغه ته ژمن واوسي. تاسو وګورئ تر ډیره بریده اوس د طالبانو ډله دوی د روسیې په لوري زړه ښه کوي، که چیرته هغوی دوی غونډې ته رابولي یا د دوی سره د پردې تر شا ناستې لري. دوی د دوی د روسیې هر عمل ته، هر کړنې ته ژمن دي. او دغه راز بیا د افغانستان حکومت تر ډیره بریده هغه څه چې د وبخې د امریکې له اړخه ورته ویل کیږي یا د امریکې له اړخه دوی ته ګوتڅنډنه کیږي، دوی بیا هغه ته ژمنتیا لري. نو هماغه زما بیلګه چې هغه د سونتوکو بیلګه مې ورکړه هغه ډیره دقیقه ده. ولې په ولس کې په رښتینی ډول د سولې اراده شته؟ ولس د سولې تږی ده. ولس حتی که چیرته تاسو په حکومتي ډګر کې د حکومت ډله وګورئ، هلته هم د کوم چې احکاته پوری چارواکي دي، دوی سولې ته ژمن دي. او دغه راز د طالبانو په ډله کې هم تاسو عملا څه موده مخکې کومه کړنه چې د اوربان په نوم ترسره شوه، د طالبانو هغه ټیټ غړي ولیدل، په ډېر اخلاص سره دوی راووتل په هر ولایت کې، هر سیمه کې، او د ولس لخوا هم د دوی تود هرکلی وشو. حکومتي پوځیانو هم دوی ته سینه پراخه کړه او د دې د مینې د یووالي او په حقیقي معنا د افغانیت او اسلامیت غېږه ورکړه. دغه واقعا کولی شي چې موږ تاسې ته د سولې پیغام راوړي. ولې تر ډېره بریده چې ما مخکې وویل د دغو دواړو ډلو هغه رهبریت خپلواک نه دی، دوی بهرنۍ ګوتڅنډنې لري او د هغوی لخوا رهبري کیږي. که چیرته په ریښتونی ډول دوی وغواړي نو کولی شي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی زنان، بیا هم تاسو سره ګرځو. مخکې له دې چې ښاغلی ژمن تاسو ته راشو، ښاغلی صدیق دقیق ته په بحث کې خراغلاس خغلش من تاسو تر کومه پورې د خغلی زلان سره موافق یې په دغو مسایلو کې چې افغان حکومت او نه هم طالبان د سول لپاره رښتینی اراده لري او دوی ویل چې ولس رښتینی اراده لري او غواړي چې سول راشي، نو فکر کوي چې ولس ټول د دې اراده لري چې مثلا سول راشي، نو آیا دوی اخواته هم مثلا کدی کدی اخواته هم دوی خپل مشران دې ته نشي مجبوره کولای، دې ته نشي راضي کولای چې د سولې میز سره کینی، د سولې خبره سره کینی او سول سره وکړي؟
درمان سے بننا په پایل کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ځلان صاحب او د نور دوستانو د خبرو په ځینو برخو کې تایید او ځینو برخو کې زه ورته نظر نه لرم. کله پایل راست د ورستیو هڅوې لکه د امریکای د ځنګړی استازي خغلی زلمی خلیزات ټاکنه د سول د خبرو لپاره ځینې نور حرکتونه دا ټول د سول لپاره امید بخون کې دی او موږ هیله ورته لرو. لکه څنګه سی دی خغلی خلیلزاد ورستی سفرونو لومړی سفر یې نتیجه لرله، کلس دلته راغی افغانستان کې ولس مشر سره نور سیاسونو سره ټولو لورو سره هغه لوري سویل کېږي ولس نه دی باندې. ځلان صاحب هم سیاحت کړ چې ولس سول غواړي، ولس او حکومت دواړه په واقعي ډول سره سول غواړي او تر ټولو ډیر ځان موږ ځوانان ته رسیدلی دی. که په جنگ کې وژل کېږي ځوانان دي دواړو لور ته، که له تعلیم هم پاتې کېږي ځوانان دي، که له تحصیل پاتې کېږي، که پرمختګ نه کوي، که بیکاری دي، د ټولو لوی علت امنیت دی. سي امنیت نسته او سول ته اړتیا ده، یعنی ډیر ښکار یم تر ټولو ځوانان دي. نو ولس او حکومت فکر کوم اوس دواړه سول غواړي او تر هر بل وخت اوس نسبت ډیر امید مرته کېدی، ځکه وروستي اقدامات لکه د امریکا لخوا دې برخې ته یو ځانګړی استازی لومړي ځل لپاره ټاکل کېږي. هغه د دې برخې د یو ځانګړي استازی یا سفیر په توګه دی، چې دا د امریکا په سیاست کې یو ښکاره بدلون دی د موږ لپاره هم. او یو بل لور ته سویل کېږي چې د افغانانو په مشري باندې د سولې خبرې دا هغه ته هم یو ډول ځواب کېدی، ځکه ښاغلی خلیلزاد یو افغان افغانی ول اصله امریکایی دی. نو هغه افغان لوری هغه شرط هم پوره کېږي او افغانان یعنی د افغانانو ټولې خواوې په ښه توګه درک کولی سي چې څومره ځپل سوي او څه پېښ سوي دي. خو په پاکستان د ښاغلي خلیلزاد راتګ دلته او پاکستان او قطر او نورو هیوادونو ته مثبت داسې د سولې لپاره بللی سو. که په لومړي ځل سره راغی لکه د طالبانو یو پخوانی مشر ښاغلی
ملا برادر
اخلاص له زندان څخه اتکل نو څخه زیات په زندان کې او پاکستان کې څول پرده او مثبت کم کې د لسلی غن ورسته په تیر دوه ورځو کې دول نور لوړ پوری کمانډان طالبانو خلاص ول. دا هم کې د لسی یادې ولسمشر نننې خبري سی یو امریکایي پانتون ته په یو ویډیو پیغام کې کړی وي. ولسمشر نن ویل دي سی ممکن له طالبان سره ډیر زر یو قرارداد یا تړون ته ورسیګو. اول ته داسې یاد سوي دي په رسنیو راپورونو کې داسې راغلي سی اوس خبري په مګر او په دې نه دي، یعنی اوس خبري په دې دي سی کله اوس یعنی په وخت باندې دا خبري کیږي. او د روسي ورستي ناستم یو مثبت ګام او طالبانو په لومړي ځل خبرو کې ګډون وکړ په خپل استازي رول لیګل. خو که دا سفر یا دا غونډه د روسي په ځای باندې په قطر یا یو دریم ځای کې سی و هغه ستونز د امریکا او د روسي ترمنځ سي دي، هغه خپل منځ کې جنجال لري سی داسې کیږي چې افغان حکومت یو لوړ پوړی آیات ورونه لیګلو او لیګلې او د سولې شورا معاونین خو بیا هم یعنی که په دې برخې نیوه کیږي. خو کچیرته په یو دریم ځای کې بیا په یا افغان حکومت امریکایان په دې ټینګار کوي که دا خبرې متمرکز په یو ځای باندې لکه څنګه چې خغلی خلزادم دا دویم سفر د سیراجی او د خبري روان کړي دی اول تبل ورته کروسی ته دی نو که د خبري ګړډي څو ځای وي ممکن نتیجې یو څو ګډ وډ وي او کچیرته په یو ځای راټول سي نو نتیجې به مثبت وي خو دا دویم ځل راتک سي خغلی خلزات راغلی دی تر ځکه طالبان مغه د دوی لومړی شرط دا وي د خبر لپاره مخکې موږ له امریکایانو سره خبري کوو کچیرته له امریکایانو سره ویم خو امریکایان تل دا ټینګار کوي چې د افغانانو په مشرۍ باید د خبر سره ورسیږي خو یو لوری امریکایانو د خپل د دې برخې لپاره خپل ژمنتیا وایو یا څه وایو یعنی هغوی هغه د دوی شرط ورسره منلی دی امریکایانو آیت وټک
ډېره ډېره مننه ژمن صاحب بیا هم تاسو سره ځو خپله دقیق یو شمیر کسان یو شمیر سیاسیون په افغانستان کې یو شمیر چارواکي د دې ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې خلیلزاد باید په خپل دوهم پلا سفر کې چې کله د سیمې هیوادونو ته کوي د نور موضوعات ترمنځ ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره دغه کوي هغه هیوادونه چې په طالبان نفوذ لري هغوی سره باید خبرې وشي چې دوی پر طالبان فشار زیات کړي او یو څه فشار دغه شي یو څه د سولې خبرې چې دوی د سولې خبرو ته رانږدې شي کینی مخامخ افغان حکومت سره ستاسو نظر دا څومره مهمه ده چې مثلا د طالبانو په تمویلون کې وادونه چې افغان حکومت په وار وار ورته اشاره کړې ده فشارونه زیات شي چې د طالبان د سولې خبرو ته کینوي
مننه تورمن صاحب تاسو ته د میز ګډونوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم د سولې عالی شورا دا خبره چې امریکایان یا خلیلزاد سی دی امریکا دی خارجه وزارت لخوا دی افغانستان سول پروسه لپاره ځنګړی استازي ټاکل شوی باید په هغه هیوادونو چې په افغانستان کې داخل دي یا په افغانستان کې جګړه تیزوي یا په جګړه کې رول لري فشار راوړي دقیقه ده او همداسې ممکن مو وایي چې سوي هم دي تر یو حده کله چې خلیلزاد افغانستان ته سفر کوي په څنګ کې ورسره پاکستان ته هم سفر کوي او په پاکستان د اوازې خبره ده د افغانستان دولت سولې عالی شورا ولس ټول وایي په افغانستان کې جنگ ته پاکستان لمنه وهي او پاکستان لخوا تمویلیږي د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین او هغه ته زده کړې او روزنه ورکول کیږي نو موږ دا وایو دا اړتیا ده خو زما په نظر کدا اندېښنه وي دا اندېښنه به تر یو ځایه ځواب شوي ځکه په لومړي ځل هم خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړ او دا ځل هم پلان دا ده چې پاکستان ته ولاړ سي او دا جدي اړتیا ده چې په پاکستان باندې د امریکا فشار راوړي خو فشار په دې معنی نه ده چې امریکا یوازې خپلې مرستې ورباندې محدودې کړي یا یې کمې کړي او یا ودروي دا خو لکه یو څوک چا ته پیسې ورکوي او بیا یې ورنه کړي نو دا خو فشار نه ده مهمه دا ده چې که چېرته پاکستان خپل دریز بدل نه کړي امریکا په پاکستان په استخباراتي اداره د پاکستان په پاوز په پاکستان کې په هغه کسانو چې د افغانستان په جګړه کې رول لري د افغانستان جګړې ته لمن وهي یا د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفینو ته روزنه ورکوي یا تمویلوي په هغه باندې هم تور لیست واچوي هم ور باندې اقتصادي فشارونه راوړي هم ور باندې په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي لکه مثلا په امریکا چې په ایران باندې بندیزونه لګول دي اټومي وسلو ترڅنګ یو داس په منځني ختیځ کې تاریخوالي ته لمن وهي په یمن او سوریه کې جګړه تقویه کوي پاکستان هم په عین شکل په افغانستان کې جګړه تقویه کوي باید په هغه باندې فشارونه راسي اقتصادي بندیزونه ور باندې ولګيږي د هغه کسانو یا د هغه بنسټونو شتمنۍ چې په افغانستان کې په جګړه باندې سرمایه گذاري کوي هغه د کنګل سي دا فشار نه ده چې یو څوک چاته مرسته ورکوي هغه ورنه کړي بلکې دا فشارونه باید نور هم زیات سي او دې ته هیله مند
سي ډېر ډېر مننه قدرمن اوریدونکو ستاسو ټلیفوني اړیکې راخلو د موضوع په اړه 0995 او 0 د مو د ټلیفون شمیرې دي هم دا اوس څنګه راوهي د موضوع په اړه کلمې منو پښتون لري او دا شان خپل نظرونه کوم هم را سره شریکوي نو مهرباني وکړئ موضوع مو د افغانستان د سولې موضوع ایو ورېدم کړه سره د ټلیفون په لیکه ده بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده وعلیکم السلام څوک لکه مسا
محمد ولی احمدی د فرا ولایت د بکوا ول سولې د شغلا د کلی خبر کوم
احمدی صاحب له فرا ولایت مهرباني وکړئ
ما ویل ما الله د افغانستان خلک ونو تر څو سره وژن تر څو سره جنگیز ولې سولانه سره کې دا په دې څه مشکل څه
تب ان شاء الله من منونه پختنه ده علي
هو زما من منونه چې تاسو ته چې ونې سولانه راځي د افغانستان کې د افغانستان سره وژن سره جنگیز دا څه مشکل دی د پاکستان لاس په شهر کې د ایران لاس په شهر کې چې دا څه دی په دې
مننه کوم ودان ژوند دی اوسه بل وريدون کې هم را سره دی مهرباني وکي
سلام علیکم مربازک مننه یم د پکتیا ولایت نه تاسو درنو مېلمنو ته تاسو سلامونه نیک هیله وړاندې کوم
مهرباني وکي مېډنه سپ
ما په دې موضوع باندې دا نظر دا کچره پاکستان غواړي افغانستان کې سوله راشي نو ان شاء الله سل په سل به دا سوله راځي زما له لوړ پولو چارواکو نه او د افغانستان د هغه د سولو شورا نه دا خواهش ده په پاکستان باندې باید ډېر زیات هغه وکړي ټینګار وکړي نو انشاءالله په افغانستان کې به سوله راځي که چېرته پاکستان وغواړي چې په افغانستان راشي نو کېدای شي چې راشي چې پاکستان ونه غواړي نو په افغانستان کې سوله هېڅکله نه شي راتلی
مننه کور ودان بل اوریدونکي هم را سره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو مهرباني
زه سردار محمد تاسو ته تاسو د نوم مېلمنو ته د ورځې کومه سلامونه
وعليكم سردار محمد صاحب مهرباني وکړئ
مېلمانه دې ځان دې شولې باغه خدای شهید دې کول شو له کومه غریبانه غواړو کوم دې مونږ جنګي مشران مشرانو نه ځانمل نه دا پښتنه د ځوانانو چې تر دې دا ټرایل په دې نه چې موږ وطن ته راغلي دي تر هغه پورې به جنگ روان دي تر څو دا ځالمان دې موږ د وطن نه نیو وخت
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده بله مهرباني وکي
مننه سلامونه تاسو ته ترمن سبته له اوریدونکو جمع خان حمدر دې مهاله سبته له خلک
ام درس میره بني
ژوندۍ وسه بس د سولې په اړه خبرې شروع کړې دي دا خو ما یو نظر در کوم چې امریکا ونو غاړي پاکستان ونو غاړي او د افغانستان دولت حق لورپوري شاراک ونو غاړي سولې به هیڅ کلم نه شي او کني د ولس او د ټولو خواشه چې حکومت هم په خلونه ناری وي مګر هغه لوړې صحیح چې دی لوړ څه دي هغه نه غواړي ولې د دوی په جنگ کې په جګړه کې د دوی فائده ده دا به زه کنه تاسو هم ان شاء الله پېټه معلوميږي په دې خطر چې امریکا ونه غواړي او زموږ تاسو حکومت ونه غواړي نه ممکن دي چې سوله راشي
بل اوریدونکو هم راخلو ازادي راډیو د مهرباني وکي بلې ازادي راډیو د مهرباني
هلو سلام علیکم ازادي راډیو
بله مهرباني
سوله خدای غزده یې که دا سوله که پاکستان غواړي یو کده د طالبانو سره که زور کاروانه خی دا سوله نه کېږي دا ګره د پاکستان د لاس دی خو ماته معلومي زه بله ورځ د پاکستان سره الم نن پنځه غله نه کېږي د پاکستان سره الم اوس والله ګرد د پاکستان د لاس دی دا ګرد سوله د پاکستان دی چې پاکستان نه غواړي افغانستان جوړ شي دا دې باید لغوارم دا د انتقالي حکومت سره باید د شه د زور کار واخی
مانه مانه نړی وړی بیا هم اوریدونکو ته راځو چې مونږ سه مهرباني وکړئ د پښتنې د څو دوستانو چې وپلی کړو ورته جواب وایي
د ورستی اوریدونکو پښتنه دا سی دی ولسم دی حکومت یعنی لوړ پوړی چارواکي نه غواړي کوم څه سی ولسم شری مانی په تیرو څو میاشتو کې وکړل سول لپاره هغه ټول هغه شان وو چې مثبت وو یعنی خپل نظر نیک نظر یو خودلو له ټولو شرایطو تیر سول د سول لپاره یعنی طالبان ته ایدیال ډول بې قید او شرط خبرو وړاندیز وکړ دا هم سم ده ځین لوړپوړي چارواکي نه پوهیږم ورته وایي کنه خو ځینې سیاسون یوه برخه په حکومت کې او ځینې دی باندې د سولې مخالفین ستا دغوی ګټې دي په سوله کې په خطر کې لویږي هغه ناروا ګټې سي د مافیا او مخدراتو کو دی جنگ او دل لار نه لاس راوی هغه په خطر کې دریخته هم کچیر تسولوی سولوی دوی هغه نستر لاس کولای خو دی هغه لپاره هم ولسمشر مغونډي له مختلفو سیاسونو سره وکړي پورستو کې خغل زلمی خلزاد عکسونم موږ وینو له مختلفو سیاسي مشرانو سره دا هم ټول دل لپاره دی ترڅو سی هغه سیاسون سی د افغانستان کې نفوذ لري د هغه دی قانې کول لپاره دی سول پر دا هغه سی دسکی خو ترڅنګ دا هم یو وخت د سرخته هم ځینی سیاسون د موږ نه غواړي یا ډیرې سیاسون ورته ویلی سول نه غواړي او ګټې په خطر کې دي او دا سی ولی سول نه راځي نو مختلف او ډیر زیات دلایل لري لومړی اوریدونکو احمدی صاحب دا پوښتنه وکړه سی ولی سول نه راځي افغانستان ته نو سول ان دلایل ډیر زیات دي سیمه ایزو استخباراتو جنگ یا د افغانستان د دښمنانو سی هغه هیڅ کله نه غواړي افغانستان کې سول راسي او پرمختګ وکړي نو دا ټول دلایل دي او د ترڅنګ د مخبل د افغانانو سی لا تروس پریم سیاره وز وجل کیگو مړ کیگو خو بیا هم په دې اړه موږ جدي فکر نه دا کړی سوله باید رامنځته کو کوم مشران دی کښتان دی ټول په یو نو یو ډول سره دی سولې دی خرابولو کې برخه لرو سیدا سیدا وړې نه وي خو ډېر تاثیر پکې لري
bale ډېر ډېر مننه خغلی پلوزه کتاسی راتوې مخکې خغلی ژمن هم دې خبرې ته اشاره لاله چې خغلی زلمی خلیزات کابل تر غلې دی د ولسمشر سربیره له یو شمېر سیاسيونو سره هم کتلې دي چې کم تصویرونه راغلي دي پخې کې داخله مخې د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم او دا شان د بلخ د پوخانی والی عطا محمد نور سره هم کتلې دي فکر کوي چې د افغانستان د سولې په موضوع کې د افغانستان سیاسيونه غک په حکومت کې د نن دي یو شمیر مطرح یا کې بهر دي دوی څومره رول درلودل شي یا دوی کوم خاصه خدمت رول لوبول شي چې دوی سره کتل شي
متاسفانه چې زمونږ نوی پسې د حکومت د اوس هم د سولې مخالفین نډکته حتی د ولسمشرۍ ماړی خپل د سولې مخالفه ده د سولې شورا د سولې د رامستکبنې د لپاره جوړه شوې ده د خپل د سولې مخالفت
څنګه مثلا ولسمشر لکڅګر جمن سیبه مې به قید شرط خبري اعلان کړي اور باندې اعلان کړي طالبان راغله لاته په کابل کې مثلا آزاد وګرځیدل خپل کورونو ته خپل دوستان سره ټولنیزه میډیا کې اکسون را وتل د خره وتل کنا دوی مثلا د سولې د ټول خبرو لپاره چیرچوي حاضر شو ولسمشر په وار وار وي چې هر ډول به قید شرط خبرو ته حاضر دي نو به هم څنګه مثلا تاسو وایئ چې
تاسو ګورئ د سولې د لپاره لومړنی شرط چې دغه انګیزه ده د سولې د لپاره انګیزه دلته چرته ده ته چې کله طالب راولې سولې ور باندې کوي د دې سولې په بدل کې ته داغي ټوپک په بدل کې دلته ور کوي ستاد اوس دیرش پیسه د ځوانان د اوس میلیونونه ځوانان له پونتونونو نه فارغيږي او په کور ناشتي دا غوي د پاره تاسو شي وظیفه برابر کړی چې دا اوس
شل نه کوي چې جګړه ختم شي سول راشي نو کاری فرصتونه به برابر شي ځکه چې امن وي خو کاری فرصتونه هم ډیریږي
د موجوده بشړي
فابریکې هم جوړيږي مثلا کار
نه دا اوس په حکومت کې دا کم تجربه کار خلک ناشتي دوی خو اوس تجربه تر لاسه کړی د حکومت په ماشي د حکومت په پیسو یې ټریانی وکړي ډاکټوراوي وکړي تجربه واخیستي دوی به شړې د ملکا
نه دوی به نه شړې مثلا زه دا وایم چې کله چې امن وي دلته پنګونه ته هم خلک زړه کوي کنه چې پنګونه ته زړه شول کاری فرصتونه برابرېږي اوس چې سولوي په سل کې خو سره پنګونه کوي امن ولې په جنگ په شرایطو کې مثلا ته داوس ویل کیږي چې په دې جنگي شرایطو کې ډېرې د دې فرض شي پنګونه کوي دلته خپل پنګ راوړي اته پنګ په تیښته کې مثلا خلک نه لامل په پنګ دغه کوي
ترمن څه به ګوري کله چې جګړه ختميږي سول راځي تاسو به د سودان تاسو به د نورو هیوادونو د سولو هغه بهیرونه لیدلې وي هغلته چې کله سولې کیږي هلته چې کله مرورو مخالف لوري سولې ته راځي د یو انګیزې له مخې راځي کله چې دا ټوپک سپاري د ټوپک بدیل خو باید ورکړ شي لږ تر لږه نغد دوی یو لونګي او قران کریم په غیږ کې ور کوي
تاسو په نظر څه باید ور کړی
وګورئ زوایم چې دا وستي د واک په غدی منګولي خهي کړی دي دا اوس چې د واک تګي وګي دي د حکومت په اډانه کې راټول شوی دي دا دی وشل شي ورته ودی ویسي او دا اوس چې زلمی خلیزاد په دې خلکو ګرځي ولي ګرځي زلمی خزی
خلیزاد
پوهیږي چې دا د واک او د اقتدار تګی دی. که چېرته دا د واک لري شي دوی پخپله اوس د طالب موقف خپلوي، د طالب ځای نیسي، نو دا چې طالب راځي او دلته یو بل طالب رامنځته کېږي د هغې باید مخه ونیول شي. وګورئ کله چې موږ سوله کوو مجبور موږ نظامونه ورته ډنګ کړو، صفر نه
شو. هدف دا دی چې طالب هم د واک په سر باندې جنګ
نه. هلته وګورئ سیاسي مبارزه چې کله کېږي دا پخپله یو د واک جنګ دی. سیاست چې کله کېږي دا په واک کې کېږي. کله چې ته سیاست کوي، کله چې ته پارلمان ته ځې، د څه دپاره ځې؟ د سیاست دپاره ځې. چې کله ته ولسمشر کېږي د سیاست دپاره کېږي. نو چې ښاغلی غني ولسمشري غواړي خو طالب یې هم غواړي که نه؟ طالب خدا نه وایي چې زه د ورور کور کې کینم او بیا دې زه سیاست وکړم. طالب هم سیاست کوي، د دې ملک سړی دی، حق لري، باید چې په نظام کې ونډه ورکړ شي، باید په سیاست کې ونډه ورکړ شي. دا اوس چې د قانوني اساسي خلاف، د اساسي قانون خلاف، د نورو نافذه قوانینو خلاف ځینې بستونه، ځینې واکونه د خپل موقف، د خپل واک د حفاظت دپاره رامنځته کړي دي، خو اوس بیا دې هم رامنځته کړي. اوس ګوري ډېر یو
راشي زبې درکم که چتر نشي مثلا سره کم
ته زه هم دا وایم چې دوی نه غواړي چې راشي. غوي دا اوس چې طالب د امریکای سره سوله کوي، ولی کوي وروره؟ دلته مشکلات دي، دلته غوي نه غواړي چې دوی سوله وشي، دوی سولې ته راشي. کله چې وړم ورځ علي احمد جلالي و خبره کوله په یو کانفرنس کې، دا خبره وکړله چې په 2015 او 2016 کال کې طالبان راغلل او کرزي ته ویلي چې موږ ته وروره فقط درې شیونه راکا، درې شیونه و هغه هغه شیونه ته نه غوښتي دي چې دا اوس ورته حکومت زارۍ کوي چې راشه دا در کوم، او هغوی ورسره نه مني. خو حکومت ورسره ونه منل، د دې لپاره یې ورسره ونه منل چې د واک هغه والته تشه رامنځته کړي د کرزي. مارشال پیم ورسره د هغې مخالفت وکړه چې باید دیران شي. یوازې ولسمشر دا خبره کوي، اما عمل نشته دی. هلته عمل بل شی دی ترمان صاحب. دلته ولسمشر مجبوریتونه لري، دلته ولسمشر سیاسي مجبوریتونه لري، دلته ولسمشر اقتصادي مجبوریتونه لري. ولسمشر په خپله په د ارګ دننه ځینې ملحوظاتو سره مخ دی، داسې خبرو سره مخته چې هغه خبرې د رسنیو نه دي. مشکلات شته دي، ترمان صاحب مسایل شته دي. زمونږ سیمه اوس موږ په پاکستان باندې تور ورچو چې وروره دا سوله نه غواړي. زه خو پاکستان سره زما عزله لرم، پاکستان سره زما دعوه ده، پاکستان سره زما ستونزه ده. که زه په امن کېږم، زه تقویه کېږم، زه یو غښتلی مجهز پوځ ولرم، خو د پاکستان نه خپله دعوه ترلاسه کوم که نه؟ خپل حق ترلاسه کوم. نو پاکستان خو هېڅکله هم زما سوله نه غواړي. که چېرته امریکا ولی په پاکستان فشار راوړي؟ امریکا د کوم هدف لپاره په پاکستان فشار راوړي؟ امریکا د پاکستان د امریکای سلویخ کلن ملګری دی. ته پرونه هغه سلویخ کلن ملګری د دیرش میلیون نفوس لپاره 300 میلیونه نفوس د لاسه ورکوي؟ هېڅکله نه ورکوي. دا سره سیاسي دغه نه ده، ایدیالوژي نه ده چې ته دې داسې یو خبره موږ وکړو چې امریکا دې په پاکستان فشار راوړي. هغه زما دپاره ډوډۍ نشي راوړلی، هغه زما دپاره سنګرونه نشي پتحه کوی، هغه زما دپاره د سولې اړتیا نه لري چې ماله سوله راوړي. سوله به ما وتا راوړو، سولې دپاره به دلته ما وتا انګېزه رامنځته کوو. امریکایان چې اوس دلته کمې د سولې منډې تړلې کوي، موږ خوشبینه یو ورته کورې ودان بچی لوی هدف دا دی چې د هغوی خپل ستراتیژیک عمق دی دلته، او د هغې عمق د ترلاسي دپاره دوی د خپلو سیاسي تقابلاتو، د خپلو نظامي تقابلاتو د پالنې دپاره دوی دا هڅې کوي. طالب د روسیې لمنې ته لوېدلی دی. طالب غواړي چې حتما جګړه سپانسر غواړي، تمویل غواړي او امکانات غواړي. طالب د امکاناتو په لټه کې د روسیې دروازه وټکوله. امریکا په دې ډاډه ده چې اوس طالب د لاسه ورکوي، اوس طالب د یو بل ستر ځواک په لمنه کې لویږي او د امریکای مخالفت ته رادانګي او په یو ستر قوت سره. نو امریکا د خپل ډار اوس دا هڅې کوي چې باید طالب د هغې ځولۍ نه راوژغوري. بل هدف دا دی چې د طالبانو د حکومت د امریکای اراده که چېرته درې واړم پرتله شي، طالبانو په 2015 کال کې، په 2016 کال کې د سولې اراده درلوده، اما موته د سولې اراده د خپل واک د تندې له کبله نه درلوده. بلا مسئله داده چې حکومت کې مسائل دی په حکومت منګ نه غږیږي موجوده سوله او خبرې اترې د حکومت د سوینم جګیدی او د چا طالبان د خپل خبرو لور امریکا انتخاب کړی دا غوي یو خټ ډیپلوماسي پر مخ وړي او په دې قانوني چې امریکای سره خبرې ونی شي موجوده حکومت د امریکای په ماش چلیږي د امریکای د دولت په ماده مالیات او خیرات چلیږي نو باید اوسنی حکومت سره که مونږ خبرې کوو دا په دې معنا ده چې مونږ د امریکې د یو استازي سره خبرې کوو او دا ښکاره ده څوک در ردولیم نشي نو ولې د استازي سره خبرې وشي ولې مستقیم د امریکې سره خبرې ونشي نو امریکا هم په دې قانع ده چې په افغانستان کې روانه جګړه په دومره مصارفو او په دومره توانونو زیانونو باندې یا ارزینه او یا د دوی لاسته راوړنه د دې زیانونو نه ډیره
ښاغلی څومره موافق دی ښاغلی پیلوزی له خبرو سره
تورمن صاحب تر ټولو لومړی باید موږ خپل ذهنیت بدل کړو تر هغه سول نه راځي چې موږ ذهنیتونو کې سولې ته برابر نه کړو سوله څه معنی زه سوله وغواړم ته یې وغواړې دا ورورې وغواړې هغه یې وغواړې که دا خلک سوله وغواړي سوله ده او دلته خبرې ستا ګاونډي هیوادونه دي نړیوال قدرتونه دي که افغانان ولس سوله وغواړي او هغه څوک په دې برخه کې مسؤلیت لري دولت د سولې عالي شورا او دغه هڅې رامتمرکزې کې د خلکو د ارزښتونو ته انعکاس ورکړي سوله تر ټولو لوی ارزښت ده موږ باید تور او سپین حق او ناحق دا د سولې په تله کې وتلو چې دا سوله څوک غواړي څوک یې نه غواړي دولت تر یو حده تمایل سولې ته ښودلی بې قید شرط د سولې وړاندیز یې کړی د طالبانو د یو سیاسي حزب په توګه یې منلې دي ان د اساسي قانون د تعدیل مسله یې وار له واره منلې ده چې که ضرورت وي راوړو یا د بهرنیانو د وتل د طالبانو غوښتنه ده یا ویل کېږي چې غوښتنه یې ده د هغو یې ویل دي چې دا د خبرو موضوع کېدای شي نور نو موږ لپاره سره کرخه سوله ده که طالب په دې ارزښتونو سولې ته راځي او کوي خدای دې راولي که یې نه راولي طالب ملامت موږ تاسې باید داسې ونه کړو ډېرې ګډوډۍ ونه کړو صحیح ده دلته مشکلات ستا ځینې داخلي جنګ سالاران ټوپکوال ځینې هغه څوک چې د دوی ګټې له خطر سره مخ دي یا له واکه لوي یا ممکن سبا د انتقالي عدالت مسله رامنځته سي دوی محاکمه سي که سوله کېږي بیا ثبات ده له هغه وروسته انتقالي عدالت مرحله راځي دوی محاکمه سي هغه خلک بې مخالفت کوي خو که د سولې په هر نوم هر څوک مخالفت کوي موږ یې باید مخالفت وکړو د هغه سړي اوس مسله دا ده سی په موږ کې هغه څوک چې د سولې د راوستلو مسؤلیت ورسپارل سوی په دې برخه کې یو څه ستونزې شته فرضاً د سولې عالي شورا جوړښت په دې اوس جوړښت تقریبا منلو وړ نه ده یو خدا ولایتي کمیټې د دا خو هیڅ لاسته راوړنه داسې وایي نن 15 نفر یو ځای سو سبا شپږ نفر یو ځای سو دا به هیڅوک هم ونه مني یو په ټوله کې د دوی فعالیت د سولې لپاره باید یو داسې کمیټه وي چې هغه په نړیوال سیاست په نړیوالو اړیکو د هیوادونو په سیاستونو په افغانستان کې د هغو په ښکېلتیا د نړیوالو قدرتونو په زور ازمایي د دوی په ډېرو مسلو باندې ډېر ژور پوه سي ډیپلوماتان وي قوي خلک وي او د دغو د درکو د تحلیل و تجزیه او د هغو قوتونو متقابلو اړخونو د ګټو سره عیارولو یو صلاحیت او قدرت ذهنا ولري صحیح ده د موږ د سولې په شورا کې درانه سپینګیري شته ښه مشران شته خو هغوی په خپل ځای خپل قدر لري خو د سولې شورا باید او د سولې خبرې باید یو باصلاحیته او هغه چا ته ورکړل سي واکې یا دومره تغیرات راوړل سي سي پراس کې د دې مذاکراتو یو داسې وي چې دا ټول منلی ټیم وي دوهمه داسې هغه خلک خپله په دې ټیم کې داخل خلک د سولې د جګړې د نړیوالو سیاستونو نړیوالو اړیکو او په افغانستان کې د نورو دولتونو په رقابتونو په ښکېلتیا او د هغو په تقابل باندې وپوهېږي هغه تحلیل کړای سي او دغه متقابل اړخونه دې ته مجبور کړای سي یا دې ته وادار کړي چې په افغانستان کې د جګړې په پرتله تاسو ګټې په سوله کې تامینېدای سي
ښاغلی ځلاند یوه بله موضوع چې په دې وروستیو کې وال سټریټ جورنال راپورته کړې هغه موضوع دا ده چې ممکن د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې دي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وځنډېږي او دا هم د دې لپاره شاید طالبان د ولسمشرۍ په راتلونکي انتخاباتو کې دوی ته د ګډون ورکولو لپاره یا په واک کې د شریک کېدو لپاره څه فکر کوئ چې مثلا آیا دغه وخت ډیر نږدې نه دی د دې لپاره ځکه او څه ډاډ موجود دی مثلا چې دا دغه وځنډېږي دا خبرې وځنډېږي طالبان به راشي په انتخاباتو کې به ګډون وکړي مثلا یو داسې حکومت به رامنځته شي چې مخالفینو ته هم اوس مهال دولت ته ولس ته ټولو ته باور وړ وي څه فکر کوئ په اړه
د زلمی خلیلزاد ورستی راتګ ما ته شخصا یو ډول ګواښون کې زیری راکوي هغه ځکه چې دغه وګړي له ځینو پخوانیو اروپاکو جنګسالارانو لوټمارانو او بیا د ځینو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکتل او ځینې پټې خبرې هم درلودلې او حتی دا چې نن ما له یو موثقې سرچینې څخه واورېدل چې دغو پخوانیو جنګسالارانو اروپاکو او بیا د سیاسي اعضابو مشرانو ځینو امتیازاتو غوښتنه ترې کړې ده او ترې وبریده دی هم ورسره سلا شوی ده تاسو وګورئ چې کله د ګواښونکو زیره چې ما ویلې ممکن امریکا افغانستان کې د یو موقت حکومت باندې هوکړ وکړي ځکه د دوی لیدنې له دغو مشرانو سره او بیا د هغوی له خوا د امتیازاتو غوښتل
سولې ته د رسېدلو لپاره موقت حکومت
امریکا روس او دغه ډول د دوی پاکستان خو خپله دومره واک لرونکی هیواد هم نه دی چې دا په افغانستان کې سوله وغواړي یا ونه غواړي دا یو لاسپوڅه یو یو غلام هیواد دی که چیرته د هغه رهبر له خوا یې ورته وویل شو چې سوله یا طالبان مروزه یا افغانستان کې یا په ورته ډول په سیمه کې د سولې لپاره هڅې وکړي کوي او کوي که دغه خوا رهبری نشي او نه کوي نو امریکا روس او دغه هیوادونه چې موږ تاسې د سولې د راتګ لپاره خپل ملګري بولو یا په یو ډول دوی هڅه کوي دوی اصلا افغانستان او د افغانستان د ګټو لپاره دوی د سکمنګرنه نه لري که چېرته په جګړه کې دوی ګټه وي دوی جګړه غواړي او دا جګړه به وي که هغه د افغانستان حکومت لخوا کلتیا به کې یا د طالبان لخوا او که چېرته په سوله کې دوی ګټه وي هغوی به سوله غواړي نو دوی د افغانستان په خیر هېڅکله هم نه دي نو ممکن د خلیلزاد راتګ او بیا دغه غوړی لیدنې لزینو البته اپوزیسیون سره او هغه کسان چې غیر حکومتي چارواکي دی غوی سره او دی غوی څخه ځینې دی غوی لخوا ځینې امتیازات غوښتل ممکن پر یو موقت حکومت باندې څه هوکړه وکړي او کچیرته دغه سوله هم افغانستان ته دوی راولي دا به یو نسبي سوله وي کچیرته دغه نسبي سوله کې دوی ګټي بیا نو ممکن موقت حکومت کې طالبان او دغه سیاسي کمیډالي چې افغانستان حکومت په خلاف کې ولاړ دي دوی ته هم ونډه پکې ورکړي
بله ډېر مننه ژمن سي د خبرونې په سر کې ما وویل چې بیلابیلو کړیو مثلا ملسی جرګې مشرانو جرګې خزو هم خپل غوڼه پورته کړل ویل چې د سولې پرخ کې د دوی رول اغیزمن دی باید له ولس سره خبرې وشي خزو سره د مدني ټولنو سره دو سره د ځوانانو رول بیخي څرګند نه شو ځوانان خپل غږ پورته نه کوي دغه تریبیون اساس دغه څه دی مثلا ځوانان څومره رول موثر رول ګټور رول مهم رول لوبولی شي د سولې پر اوسلو کې د سولې خبرو کې په افغانستان کې
ځوانان د سولې راستلو په برخه کې مهم رول لرلی شي ضرور نه ده چې د سولې په خبرو کې یعنې د پلاوی یو برخه واوسي دوی دا غږونه پورته کیږي لکه د مدني ټولنې په نوم یا اساسي قانون په نوم یا د ښځو د حقوقو په نوم باندې سوله هغه څه نه ده چې خلکو ته یو څه پکې ورکول کیږي جنګ د لمنځه وړلو لپاره کیږي دا جنګ راځي په ټولو ده په ښځو هم ده په نارینه هم ده په ځوانانو هم ده نو دا هسې یو ډول لکه د سولې مخالفتونه څه کیږي دا خبرې سادي چې ښځې باید ونډه پکې ولري که سوله راځي یعنې که ښځې هلته په هغه خبرو کې وي که نه وي دا به دومره مهمه نه وي لکه د سولې لپاره یعنې د خبرو لپاره چې یو رقم شرطونه وړاندې کیږي یا ځینې خلک لکه د سولې سره د مخالفت لپاره ځینې بانیس لټول کیږي دا د ښځو دو ونډې دا کیسې سیادېږي خو ځوانان که د سولې لپاره کار کوي ځوانان باید ذهنیت سازي وکړي خپلو خلکو ته ووایي د سولې یعنی دا اوسه پورې هم لا موږ دې ته اړتیا لرو چې خلک په دې وپوهي اوسې سوله ګټه لري که نه یعنی اوس هم لا دې ته په دې باندې اوس هم لا موږ نه یو سره سلا سوي ټول افغانان لا تر اوسه په دې باندې هم نه دي پوه سوي روس پریم د سولې برخه کې د عامه پوهاوی اعلانونه خبري نور کارونه کوي نو ځوانان ته ټول مهم ده چې خپل منځ کې د ذهنیت جوړ کړي او د بل سوله باید وکړو نو دا به مهمه نه وي ساتمن د غفلاو یو برخه وي کدلته وي کنه وي که سوله راځي د ځوان لپاره هم د مشر لپاره هم د ښځو لپاره هم د ټولو لپاره ده.
بله بلواز، تاسو د ځوانانو رول په سوله کې څومره اغېزمن ده؟
وګورئ ترمان صاحب، زه بیا هم تکراروم چې اوسنۍ جګړه درې برخې لري: محرومیت، تور اقتصاد او مذهبي او یا افراطي برخه. تر څو پورې چې زمونږ دا دوه فکټورونه د اوسنۍ جګړې د منځه نه وي تللي، سوله ناشونې ده. محرومیت چې نه وي تللی، دا اوس ډېری ځوانان د جګړې په کرښو کې چې دي هغوی محروم دي د محرومیت د رفع کونې دپاره. یې ټوپک راپورته کړی دی، یا حکومت محروم کړی دی، یا هم نورو محروم کړی دی، یا نورو محروم کړی دی. نو د دې دپاره چې محروم د منځه لاړ شي، باید افغان حکومت خپله اراده ثابته کړي. تور اقتصاد موجود اوس د مونږ د تریاکو د اختطاف د ترور د دې ځایونو نه پیسې ترلاسه کوو. دا اوس د ننګرهار یوه نیمه میاشت د ننګرهار برېښنا نه وه. دا پخپله د همدې شواهد دي چې دلته زیاتره کړۍ د تور اقتصاد نه تخزیه کیږي. نو مذهبي بڼه چې ده، کله چې دغه فکټورونه د منځه لاړ، مذهبي برخه په خپله باندې اصلاح کیږي او هغه د شدید افراطیت نه راوځي او د اصلاحګرایۍ خواته میلان کوي. نو زمونږ هیله دا ده چې ځوانانو ته هغه انګیزه ورکړ شي. بیا هم ټینګار کوم چې سوله ور باندې راتلی شي. سوله یو ماشوم نه ده چې مونږ یې لاس نه راونیسو او هلته راولو ته کینو. سوله یو 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 داسې اړتیا ده د دې ولس، د دې خاورې، د دې ملت چې ورباندې ژوندی پاتې کېدای شي. لسګونه ځوانان هم د ورځې مري، سلګونه خلک هم بې کوره کېږي، زرګونه هکټاره ځمکه دا اوس بې کرکلې ده. نو زمونږ ټولې بدبختۍ د جګړې له امله دي. که سوله راځي، نو دا ټول اسانتیاوې مو ترلاسه کېږي. ښه خبره دا ده چې سوله راشي، ښه خبره دا ده چې ولس ورسره ملګری شي. په دغه کاروان کې که څوک راولي، مهمه نه ده چې هر څوک راولي، زمونږ مړه په کار ده که د هر چا په وسیله ترلاسه کیږي. نو هیله مو دا ده چې نظامونه ورته ړنګ نه شي، ځکه چې مونږ هر کله دغه شان یو حرکت پیلوو، نظام د صفر شروع کوو. بیا چې کله مونږ نظام بیا کله داسې حرکت پیلېږي، بیا نظام د صفر شروع کیږي. هر دلته چې هر نظام بدلېږي، باید د صفر شروع شي. نو د صفر که مونږ بیا شروع کوو، دا به د امریکې دپاره هم په ګټه نه وي، زموږ دپاره هم په ګټه نه ده، او د سیمې دپاره هم په ګټه نه ده.
ډېره ډېره مننه پلوزې صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه چې تاسو به اوریدله. تر بلې خپرونې مو په لویه او بخښونکي خدای سپارو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو خاغری ابوبکر زلان، صدیق دقیق، فرهاد پیلوزی او نجیب ژمن نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. د تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو وکړل، خپل نظرونه مو سره شریک کړل، او دغه شان له میلمنو مو پوښتنې مطرح کړي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرئ. موشوال ننیوالی مو هستی
تعصب شبن هي ومجادي منفكنا للوبار حم تاريخ مدين وخان دور وصور زرغون بيرف دازمون ملين شان وارو يو أفغانستان وارو يو أفغانستان دازمون أفغانستان پختون ترایون نو پرون هزاره ترکمن بلوچ زمون رنگ دی پیوستون بشهی نورستانی زمون یا وجود اوزان تور و سور زرغون بیرغ دا زمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دا زمون افغانستان